د افغانانو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز لګولای او په ورزشي لوبغالو کې د هغوی حضور منع کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل کې د تیر ماښام د 14 مسؤله د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څانګې اخیستی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په ټلګرام چینل ادا کړی دی چې په د کابل په کوټ سنګي سیمه کې په یو موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوب لاړولی دی. د کابل د امنیه قمندانې چارواکو ویلي وو په کوټ سنګي کې پر یو مسافر لونکي موټر د مقناطیسي ماین په 14 کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکان ټپیان شوي دي. د پاکستان په لویدیځ ښار ډیری اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر نن د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې یو بل کس هم ټپي شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن هغه هیواد ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر اعلان وکړ او ویل چې نوموړی ورسره مل پلاوی به د اپریل 28 تر 30 پورې له دې هیواد څخه کتنه ترسره کړي. د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې ښاغلي رئیسی سره به په دې سفر کې د هغه میرمن بهرنیو چارو وزیر یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او د سوداګرو یو پلاوی ملګرتیا کوي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي تېره شپه د غزې په جنوبي ښار رافه کې د اسرائیل په حمله کې د نهو ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هره ورځ پر دې ښار ګوټي حمله کوي ویلي دي چې په رافه ښار کې به چې د مصر پولې ته څېرمه پروت خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې لخوا د 1.5 میلیارډ ډالر نوې مرستې هرکلی کړی. خو له واشنګټن نه یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي دغه لایحه په قانون بدله کړي تر څو د هیواد د وسلو د لیک پروسه پیل شي.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخ کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زرې مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لالهنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسو سره مخ کیږي په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي. دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډېر ښایسته ښکارېدل ما او ډېر خصوصن مې وو. ژما نه ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې دومره زموږ سخت کار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډراما لرو.
پخې کې دې هم نشوم وړای. حالا ژر شه لاس را کا والکا.
هو امې د نو ول جن نشم نه یقي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سخ کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل شوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سخ کال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سخ کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل شوي دي. دا هغه ولایت دی چې له 1496 شمسی کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شینډنډ، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندهجان د هرات له هغو 13 ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وو چې کوکنار دی نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتې کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي، او تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه 2 ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د همه د میاشتې په 14 نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی، او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1496 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تالقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي، او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپله ویجاړ کړي.
حکومت به مسامیم حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی، او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاصه ډلې جوړې کړي، او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موته د کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپنا نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله، او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې ویې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې، او وکاله یې د هرات ولایت په یوه ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څیرې او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هاند ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپنا و نه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل اعتیاد لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وی، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک زموږ سره شته. موږ دپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی دپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوري ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډیری یا او د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره مل وي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجی غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چېنه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تېنه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وي. کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلي دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري، هغه بیا چکوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خو د معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي دغو موضوعاتو باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره، دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي، او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
هغو کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد وي او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیایی مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي. نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې زه تی کار بندکه، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې زه تی نور دی بس دی او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي، بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیفه کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعاتو باندې فکر وکړي یا تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي، موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او وایم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر ډاریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع، یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید د دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې، کله چې نشه شروع کړ کار ځینې پاتس او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچوه. شکر الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
نشه نه مخکې ما سبق ویلی سبق نه کله زه ورونو کاروبار ته واچولم بس ما نشه هم شروع کړه ورسره او کاروبار مې کولو پنځه کاله کېږي چې زه نشه کوم. نشه مې خاص چرس کول چرس چې ملګری به وو ما به ډېر څکول ځکه چې ملګري یو به راغی خامخا به مې یو ته ټکاو بیا مې بل راغی بل مې ته ټکاو. فلحال پنځه سنګرټ مې وویل لا سنګرټ مې وویل چې څومره به زیات شول بس شپې به مې وویل د ورځې به مې وویل تاوان خو ده راته رسولی ده چې مخکې چې ما نشه نه کول هلته زه خپل عکسونه چې در ښکاره کړم زه ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر ښه حسن مې وو. اوس چې ما نشه شروع کړې ده دا دوه درې کالو کې دومره زموږ سخت ښکار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګر کې کمزور کړی ده ځکه چې دا نشه ډېر بد شای ده ډېر بد بوټی ده او په تیره خو چارج ډېر بد بوټی ده ځکه چې چارج نه میاشتې خو ماری لري او دا پوډر چې دی بیا پنځه سل خو ورځې خو ماری لري. ما مانې داسې وخت راغلی ده چې ما د پنځلس زره افغانیو شای ما په درې زره روپۍ امر کړی ده داسې شی وخت مانې راغلی ده چې ما پردی شای خرڅ کړی ده د خپل ګاونډي مال وو دکان بند بس ما خرڅ کړ خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرڅ کړی دی چې کومه ما سره سودا ونه شوه پیسې به نه ویره سره بس ما به یې پنځو زره شیم په ځکه د دکان به م ډېر ډاکو ورونه څوک مونه پی پیدل بس ما به تې خرڅاوو په یو مسلې سره مې ګوته پټه کړله په زنګ به مې راوغواړ بس ما به شاید پې خرڅاوو چې څو به و ډېر ارزانه دا نشانه مې خرڅ کړي ځکه چې دا ټول د نشې تاثیر و نشې هغه و ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولی که نه ما به دا رقم ارزانه شی نه ورکوو. اصلن کې چارس نشه ډېر بېغیرته شی د انسان بېغیرته کوي بېغیرته کوي دلته چې نشه وکې د یو ګاونډي یا د یو دوست یو مجلس کې شکې نه ته یو جګ غاګ باندې خبر نه شي کولای چې وی کې درته واسطه چرسې ته خبر نه منل کېږي ته په نشه کې خبره وکړه تا د غلط او دروغ وای کومه خو نه مې نشه نه وکړې زه به ډېر تریخ پکور کې نه شم پلار ته واو مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تریخه د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډېر مې کړی دی به حیات مې کړی دی نشه په حالات کې دسي هغه مې کړی ساس هسپتال ته رسولې دي او یو ورکې مې ویلی و چې پازې دې مالی کارت شوه بیرته دولس ټکه وګڼډو ډاکټرانو دا یو ډېره غټه پېښه ما وکړله چې په بیا ننواتې او د هغه پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه وو چې موږ ورتلو بیا زه وبخلم جنجال ما ډېر غټ کړی دی هغه هم د نشې په خلاص کې ځکه چې ما سره نشه نه وه او یو وړکې ډېرې تیزې خبرې را وکړلې کلب کمار مې وکړو کلب چې دغه دروازه ته شي اچوي کلب په دې مې وویلو بیا زه ورور لاس نه ونیولم رایه وسلم دا بل روډ ته مشر ورته او دا بشر مشر روډ ډېر سخت سخت وویلم دومره سخت سخت یې وویلم چې بېخي زیات چې هغه را په زړه سي کنه بېخي زیات سخت یې وویلم نشه ډېر بد شی ده ځکه چې نشه کوي هېڅوک به م لار نه درښیي او هېڅوک به م لار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبرې نه شي کولی په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تا څوک نه غواړي او که ما چېرې نشه نه کولی زما به ډېر احترام کېده په یو کلي کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کېده ځکه چې موږ خپله ډېر یاران دوستان لرو تر زمن لرو ټول په عربو کې دي ټول نورو هېوادو کې دي او ټول تعلیم یافته دي ماشاءالله خپله دوکانداري کاروبار کې به زه ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی و دا و نشه چې مې کړی ده شروع کړی ده زه نه پرمختګ کولی شم او مرګری نشم پیدا کولی سپا مرګری ځکه چې ما په نشه کې وویني هغه وایي واته خو نشه یې تا سره زه نه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا زایدی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شیده چې د اکبر په نوم یو موټر د شپې په خواغه خوب دی نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وایي چې هله زرکه و پورته سه همدا مو وخت چې وتختو کنه مړ کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سو او ولی باید وتختي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مانی او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی आवाज اوري او په ورختای له خوبه را پورته کیږي. دا چې دا د څه شي आवाज وو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا او اکبر جانا پاسا چی سیل را گئی
یعنی جنت گولا خدای دین صاف در کی تو رش پا دا خوب دم نه پرې دی څومره ښه ویده شوم او تا راویښ کړم
د مرګ په خوب ویده شي خوبونه زموږ ټولو خراب شول پاڅه چې ځانونه وباسو
هم بالا راغله چې ځانونه وباسو
سیر راغی سیر که ځانونه ونه باسو وړېمو
سیر راغی زه خو یې نه وینم
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې غوږونه خو به دې کار کوي ته د سیل آواز نه اورې
سیل مې لېشته ارام ویده شه د خوب کار دی د کوم بونشي آواز به دې اورېدلی وي
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي
ته لاړ شه زما له لاسه نه کېږي
ژر کوه وخت مه ضایع کوه هله ما ته لاس راکړه هله ژر شه
مخې مې درته وویل چې زه له ځایه نه شم غوځېدلی خوب راځي زوروه
پښې کې دې هم نه شم وړی هله ژر شه لاس راکړه والکه
هو مې درته وویل چې نه شم تلی بېخي مې سترګې نه رڼېږي
کا چې داسې ده نو زه ولاړم د خدای په امان
خو رښتیا سیل راغی
خزه وخزه ته درې تلویزیون आवाज چکه تازه خبر دی چې خدای مکه بیا څه پیښه ده
سمه ده دا دې تلویزیون आवाज چګوم
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه یې اړولې دي د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیر نه وړي
زما ما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وای څه نه وایې
نو څه وایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډرې شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورځم
خدای ستا خوارته په وسپوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشه ټغر ټول کې خدایا هغه خلک هم ورکې چې دا غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي
دا سادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان
I love you.